السلام علیکم نننې مازیګرنې خبری مجلې ته خراغلست وخت د مازیګر شپږ بجې دی او هله ده چې د روژې ورځ به مو تر دې ساعته په سلامتۍ او روغتیا سره رارسولي. په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو جګړو زور اخیستی. په دې نیم ساعته خبری مجله کې پر دې سربیره د فلوریدا ایالت په یو کمپ کلب کې وبخې د 500 کسانو د وژنې د پیښې پر وروستیو پرمختیاو هم رڼا اچو. د خبرونه ز احمد تکال د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې خبری مجلې خبرونو ته چې فرشتې جلال زی چمتو کړي.
په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال وایي په تورخم کې د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ور احضار کړ او د ایران انقلابي ګارد نن وویل لشته لږه 15 کوردي وسلوال له عراق سره پولې ته نږدې وژل شوي دي. خبر نواوري د ننګرهار د والی ویاند نن پتورخم کې د ازادي رادیو خبريال ته ویلي دي چې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نشته بیا پیل شوې دي. تاوله خو ګیانی نن ازادي رادیو ته ویل چې پاکستاني ملیشو د نن مازدیګر په 4 بجو د افغانستان د سرحدي ځواکونو پر پوسټو حمله کړې ده. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین اور احضار او په تورخم کې د روسي نشوتو له امله خپل شدید اعتراض ورته وړاندې کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې د وزارت مالی او اداري مرستیال د پاکستان سفیر ته څرګنده کړې چې په تورخم کې د تاسیساتو لپاره د نړیوالو قوانینو پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې ځینې موافقه شوې وي، خو د افغانستان د لوري په وینا پاکستان له دې موافقه سرغړونه کړې او پر افغان لوري یې دزې پیل کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ابرار حسین ته ویلي چې د دې هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپلو خلکو او د خپلې خاورې د دفاع لپاره متقابل عمل کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی مشر عبدالله وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه به د خپلې خاورې له بشپړتیا دفاع کوي. عبدالله نن په تورخم کې ورستیو ناکراریو ته په اشاره خبریالانو ته وویل
حکومت وحدت ملی خواستار تشنج با هیچ کدام از همسایه ها نیست، اما دفاع از منافع خود، دفاع از منافع ملی را، از مسائل اولیا را فرض خود میدانیم و در این راستا شهامتی که نیروهای ما شب گذشته از خود نشان دادن قابل خطر است. در این زمان ما یک بار دیگر نیت خود مبنی بری که ما خواستار رابطه نیک و همسایگی و ثبات با همه همسایه های خود هستیم ابراز میکنیم.
د افغانستان د حکومت یو سرچینې چې نوې غوښتنلومې څرګندسي ازادي راډیو ته ویلي دي چې پرون ماښام په تورخم کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په نښته کې یوشت پاکستاني پوځیان وژل شوي وو او درویشت تنه زخمیان شوي وو. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی وایي چې په فلوریدا کې د حملې لشتلژ اته څلوېښت قربانیان پیژندل شوي او د څلوېښتو وژل شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړ سوی چې جسدونه یې ترلاسه کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن پر خپله راډیو البیان اعلان کړی چې عمر متین په امریکا کې د دوی سړی وو. عمر متین په خټه افغان وو او په امریکا کې زیږېدلی وو چې په اورلاندو کې یې پر خلکو ډزې وکړې او 50 تنه یې ووژل. د افغانستان حکومت نن یو وار بیا پر دې پېښه خواشیني څرګنده کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایي مشر عبدالله نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دا درد افغانان شه احساسولی سي ځکه افغانان د تروریزم قرباني دي.
یک بار دیگه نشان میده که مردم افغانستان در یک مبارزه برحق در برابر ترور و وحشت قرار گرفته و قربانی های بیشمار را در این راستا ما دادیم و از ایالات متحده امریکا و جامعه بین المللی که در کنار ما ایستادن ابراز تشکر میکنیم.
او نن په کابل کې د احمد ظاهر تلین ولمنځل شو. په دې اړه نن په کابل کې د کابل میشتو هنرمندانو، شاعرانو او د احمد ظاهر د سندرو مینوالو ستره غونډه کړې وه. آلا د ایران انقلابی ګارد نن وویل لشتلج 15 کوردی وسلوال له عراق سره پولیس ته نږدې وژل شوی دی. د ایران انقلابی ګارد په خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی وسلوال د آزاد کوردستان ګوند پیچاک غړی وو او یو میاشت مخکې د ایران د بسیجي ځواکونو د دریو ملیشو په وژلو کې لاس درلود. د ګارد پر پاڼه ویل شوی چې د پیچاک د تروریستي ډلې 15 کسان د عراق پولیس ته نږدې د سردشت په سیمه کې پیژندل شوی او له منځه تللي دي. رپورټونه وایي له هغه راهیسې چې د عراق فلوجه ښار ته د تللي سړک یوه برخه د عراق امنیتي ځواکونو نیولي څه باندې 4000 ملکي عراقیان له دې ښاره تښتېدلي دي. د ناروې د کډوالو شورا NRC چې په عراق کې له کورنیو بې ځایه سویو خلکو سره مرستې کوي نن وویل چې 25,000 ملکي کسان په می میاشت کې د فلوجه ښار د نیولو لپاره د عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې له دغه ځایه تښتېدلي دي. او په اروپا کې د فوټبال د جام لپاره پروانو مسابقو کې نن د چک جمهوریت او هسپانیې د سویډن او ایرلند او د ایټالیا او بلجیم د فوټبال لوبډلې مسابقې لري. دا مسابقې د افغانستان په وخت مازدیګر په 15 بجو پیل شوې دي چې هر یو به په مختلفو وختونو کې ترسره شي. د فوټبال علاقمندانو د لوبو په سیمه کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله او قطر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او راپورونو د اوریدو لپاره را سره وسی. و باورې چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو نښتو بیا زور اخیستی او افغان حکومت وایي د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د شکایت لپاره د اسنادو د ټولولو په حال کې دی. د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار په یو کلب کې د یو افغان الاصل امریکایي لخوا د 500 کسانو د وژنې په اړه لږ غبرګونونه به مخ خبر کړو او په یو مرکه کې به واوري چې آیا په خپل سر د انسانانو قتل شرعي جواز لري.
د اسلام دین هیڅ چاته د قتل اجازه نه ورکوي او دغه شخص چې دا کار کړی دی د شخصي انتقام باندې کړی دی.
په نورو موضوعاتو کې ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان نن د رایو په اکثریت رد کړ. د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. په تورخم کې د افغان او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښتو نن بیا زور اخیستای. د ننګرهار د ولایت ویان اتاولا خوګیانی ازادۍ رادیو ته ویلي دي چې نن مازدیګر شاوخوا 4 بجې پاکستانی ملیشو یا ور بیا د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسټو حمله پیل کړی چې هم مهاله نښته هم رامنځته شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره داشه به له جلال آباد د ازادۍ رادیو خبريال شاه محمود شینواری د ټلیفون په مستقیمه لیکر سره دی. شنواری صاحب، له چارواکو مو څاورې د لیدې دقیقا جګړه څه وخت پیل شوه او آیا د شیبه هم روانه ده که بند شوه؟
د دې ته من انده شوه چې تاسو خبرې کوم له دینه څو شری واندې په تورخم کې او نارنګ د نګراو لتی چې اروپ سره شادي کوي ولا اوس خال خال د روانې دی. ون 4 بجې چې لمړی بیا هم د تیر ځل په شان د دې پوینا باندې چې پاکستانی ملیشو او تر میش ځواکونه چې د ملیشو ته څنګه نور ځواکونه چې په هغه کې فوجیان هم شامل دي د دیرون کرښې دغه ساحې ته چې راغلي دي دوی د خنبیا پر سرحدي پوستو باندې بریدونه وشول چې وروسته نښت رامنځته شول. خو دغه نښت د تېرې شپې نښتې نه کمزورې وه او یوازې د درنو د زو غربونه اوریدل کیږي. هغه چې مخامخ جګړه نه ده لکه څنګه چې د تېرې شپې وه چې هغه سپکې وسلې او بیخي مخامخ جګړه وه. دا صرف اندښتونه دي او خال خال ډزې دي چې ترسره کیږي.
اندښتونه شینواری صاحب څه ډول اندښتونه دي؟ د افغانستان له لوري هم د ډوران کرښې هغې غاړې ته اندښتونه کیږي لکه څنګه چې مخکې او تېره شپه د پاکستان لخوا د افغانستان پر قلمرو د ډزو راپورونه ورکړل شول.
مونږ په دې اړه چې کومې مرکې کړي دي سرحدي ځواکونو رئیس ارکان ایوب حسین خیر ویل چې افغان سرحدي ځواکونو د کلاشینکوف او د سپکو وسلو په زور باندې د هغوی برید سخت دوام ورکړ او هغوی هغه هدف چې غوښتلی چې د زور یا د فوزي قوت وسیله باندې دروازه ودري هغه ته اجازه ورنکړل او دوی چې پاکستاني ځواکونه سخت ځواب ورکړ خو بیا دا ونه کړل چې هغه د هغه لورې پانه هغه لوراندې نه دوره مخ کې د ساحه ته څوکونه او نور درنې وسی هم انتقال کړی وي او څوکونه داختونه کوي او ځنې پوسټي او دغه تاسات لګیدل دي غاړه دوی د خپل لورې نه د توپونو اندښتونو په اړه څه نه دی ویلي ولی دا یادونه کوي چې د سپوک وسلو په زور باندې د هغوی بریدونو ته ځواب ورکړی دی.
شنواره صاحب یو وروستۍ پوښتنه د نښتې علت مخکې ویل شوی وو چې هغه مهال دا نښته پیل شوه چې پاکستانی ملیشو پر تورخم غوښتل چې بیا تاسیسات جوړ کړي مسله د شخړې هغه اصلي علت تر اوسه پورې هم همدا مسله ده او که څه نوي علتونه هم د دې لپاره د چارواکو لخوا نه وړاندې شوي دي
تر کومه ده چې موږ دغه موضوع سیسیړلې ده تاسو نو خلکو ته هم یادي شوق یو میاشوران دي همدغه ساحه کې د ډیورن کرښې نه اخوا ته په دغه پاکستاني ملیشو ځینې تاسیسات جوړ کړل چې دغه تاسیسات باندې د دواړو لورو ځواکونو لفظي شخړه ولاړه شوه چې بیا هغه وخت د تورخم دروازه د څلور ورځو لپاره وتړل شوه خو د هغه مسله چې دی په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر عمر ذخیروال چې کله پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې وي هغه ویل چې دواړو لورو په دې باندې تعهد وکړ چې نور به په دغه د ډیورن په کرښه صفري نقطو کې به خپل سري کارونه نه کوي تیر ورځ چې کله موږ ماښام نه وخت د سرحدي ځواکونو د ترکان ایوب ته خبر خبرې وکړلې هغه هم دا یادونه هم دغه مسلې یادونه وکړه چې د دوه لور په دې منجمنه کوي چې خپل سري کارونه کوي ولې تیر شپه پاکستاني ملیشو په خپل سر باندې غوښتل چې د دروازې راوړي او په تورخم کې دروازه ولګي دوی ترې غوښتنه کوي چې تاسو دغه دروازه د دوه ملکونو په همغږي سره یا چې کوم نړیوال اصول دي هغه لمخې دغه باید ولګوي په خپل سر باندې دغه دروازې لګول ته موږ اجازه نه درکو هغه به په ټینګار په دې کوي چې موږ د اسلام آباد اجازه اخیستې د خودو او فیوچر تاسو پر چې کابل نه اجازه نه اخیستې موږ اجازه نه درکو په همدغه محل کې همدغه موضوع چې کله لطیف خوې تر دې دروسه هغه د لپاره د سرحدي ځواکونو په وینا باندې چې لومړی هغه بریت کړی دی په سرحدي پوسټو باندې روسه دوی هم ځواګړې دي په لکې دي چې روسه نور سرحدي ځواکونه هم تر خپل ورسېدل او دغه جګړې تشپینه ناوخته پورې دوام وکړ.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری و چې د تورخم سرحدي سیمې سره د افغان او پاکستانی پوځیانو د نښتو په اړه راپور راکاو. په همدې حال کې د افغان حکومت یوې باوري سرچینې ویلي چې په تورخم کې به د پاکستان د ښکاره یرغل په اړه اسناد ملګرو ملتونو ته وسپاري. د سرچینې د ازادۍ راډیو په ګډون یو شمیر رسنیو ته وویل که څه هم پر د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د یرغل په اړه د اسنادو برابرول وخت نیسي خو هرومرو به د اسناد له نړیوالو سره شریک کړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو په ګډون یو شمیر رسنیو ته ویلي چې په تورخم کې د رامنځته شوې نښتې له کابله یو ویشت پاکستاني سرتیري وژل شوي او درویشت نورې ټپیان دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې لومړی برید پاکستاني ځواکونو کړی او افغان ځواکونو یوازې له خپلې خاورې دفاع کړې خو افغان حکومت به د پاکستان د دغه ښکاره یرغل په اړه مستند کیدونکي اسناد له نړیوالو سره شریک کړي. د ننګرهار د پولیسو د لومړي نمبر سرحدي زون رسیزوال محمد ایوب حسین خیل وایي جګړه تیره شپه د افغان سرحدي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دروازه جوړه کړي خو افغان ځواکونو یې مخنیوی وکړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان د شوې هوکړې خلاف په صفري نقطه کې د تاسیساتو د جوړولو هڅه کوله چې افغان ځواکونو یې ځواب ورکړ. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل که څه هم افغان حکومت له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي خو د افغانستان له خاورې دفاعي مسؤلیت دی.
متاسفانه روز گذشته طرف پاکستان
بدبختانه تیره ورځ پاکستان غوښتل چې په صفري نقطه کې تاسیسات جوړ کړي خو افغان ځواکونو د هیواد سلامت او ګټو څخه ښه دفاع وکړه. په میړانې دفاع وکړه. د شهید روح ته دعا کوو او ټپیانو ته د شفا غوښتونکي یو.
اخوا د افغانستان ولسي جرګه بیا انتقاد کوي چې حکومت د تورخم د پیښې په اړه بې غوري کوي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې پر افغان خاوره د پاکستان د ښکارا يرغل په مقابل کې باید لزند پرته خپل دریز روښانه کړي. د پاکستان د تجاوز په باره کې چې زموږ په سرحدونو کې یو په بل پسې دروازې جوړوي، متاسف یو چې حکومت مو په دې مورد کې سکوت اختیار کړی. موږ حکومت مخاطب کوو چې په دې رابطه خپل دریز اعلان کړي او ملي شورا به یې ترڅنګ وي. د رسمي شمیرو له مخې په تورخم کې د رامنځته شوې جګړې له کبله تر دې دمه یو افغان سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي، او همداراز د پاکستاني ځواکونو 21 سرتیری وژل شوي او 23 نورې ټپیان دي. د افغان امنیتي چارواکو د معلوماتو پر اساس د تورخم په جګړه کې د هوا نو توپ په ګډون د ځینو نورو درندو وسلو څخه هم استفاده شوې او کابو 600 افغان امنیتي ځواکونو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس د امریکا په فلوریدا ایالت کې د هم جنس بازانو پر یو کلب تروریستي حمله د یو جنایت په توګه غندلې او ویلي دي. دا عمل یو ځل بیا ثابتوي چې د افغانستان خلک د تروریزم پر وړاندې برحقه مبارزه کوي. ښاغلی عبدالله، دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې له پیل مخکې رسنیو ته په خبرو کې وکړې. دا حمله د عمر متین په نوم د یو امریکایي لخوا شوې چې په یوه افغان الاصله کورنۍ کې زیږېدلی دی. په دې اړه تفصیل اجمل تورمان وړاندې کوي.
عبدالله عبدالوی، افغانستان کله هم د هیڅ وی تروریستي ډلې ملاتړی نه و، بلکې د تروریزم قرباني دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس د وزیرانو شورا د دوشنبه د ورځې تر غونډې مخکې رسنیو سره د خبرو پر مهال د امریکا په فلوریدا ایالت کې د همجنګرایانو پر یو نایټ کلب تروریستي حمله وغندله. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه عمل یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک د تروریزم په وړاندې برحقه مبارزه کوي.
دا تروریستي پېښه موږ د یو جنایت په توګه غندو. دا یو ځل بیا دا ښیي چې د افغانستان خلک د ترور او وحشت په وړاندې په یوه برحقه مبارزه کې دي، او په دې برخه کې موږ بې شمېره قربانۍ ورکړې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تیر ورځ په یوه اعلامیه کې دغه عمله غندلې ده، او پخوانی ولسمشر عامد کرزی چې اوس مهال د امریکا په سفر کې دی هم امریکا غږ رادیو سره په یوه مرکه کې دغه عمله وحشتناکه ګڼلې او ویلي دي چې د افغانستان خلک تر هر چا زیات د امریکا د خلکو دغه درد احساسولی شي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې برید کوونکی عمر متین نومېده او د افغاني مخینې سره د امریکا متحده ایالاتو وګړی و. نوموړی له پولیسو سره په تیښته کې وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیک مرکز مسؤلان وایي ښایي چې د دغې پیښې په یادولو سره افغانان په راتلونکي کې د امریکایانو لخوا د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې څه بدلون رانه ولي. د نوموړي مرکز رئیس روح الله امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شهروندای افغانستان وقتی داخل و بیرون از مرزهای امریکا میروند،
کله چې افغانان د امریکا له پوله بهر تګ راتګ کوي، په امریکا کې د افغان په توګه ځان معرفي کوي، ښایي د امریکایانو په ذهن کې دغه پیښه تازه او د ناسم چلند سره مخ شي، خو د پالیسۍ په کچه به دا یوه پیښه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې بدلون رانولي.
د یادونه ده چې افغان حکومت تر دې مخکې د نړۍ په هیوادونو دا غږ کړی چې تروریزم قوم، دین، فکر او پوله نه پیژني، او د افغانستان اجرایه رئیس په دې خبره یو ځل بیا ټینګار وکړ.
په همدې حال کې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې په فلوریدا کې د حملې لږ تر لږه 48 قربانیان پیژندل شوي او د 24 وژل شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی چې د خپلو عزیزانو جسدونه ترلاسه کړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن د خپلې راډیو البیان له لارې اعلان وکړ چې عمر متین په امریکا کې د دوی سړی و. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي چې د شباب په سټوډیو کې. د فرشته
خیر است. تکل صاحب، د فلوریدا ایالت د اورلاندو شار والی تیډی ډایر نن په خبري غونډه کې وویل چې دا پیشه د اورلاندو شار په تاریخ کې له ډیرو خونړیو پیښو او د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. تیډی ډایر وویل چې دای پر خپل پولیسو ویاړي چې د پیښې په وخت باندې عاجل حاضر شول او د نورو خلکو د وژل کېدو مخنیوي وکړ.
OPD and the other law enforcement agencies responded heroically.
They were the Orlando the police were the قانون د انفاز نورو ځنګړو ځواکونو په ډیره تلولې د پیښې په وړاندې عکس العمل څرګند کړ او سرهاو کسانو ته نجات ورکړ. هغوی حمله کوونکی وواژه او ګڼ شمېر هغه کسان یې خوشې کړل چې یرغمل شوي وو. طبي کارکوونکو ډېر کسان چې روغتون ته ورسول شوي وو له مرګه وژغورل. نو زما په فکر دا ټول خلک او د دې شار ټول شاریان نن اتلان دي. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره وایي چې افغاني الاصله امریکایي عمر متین چې د فلوریدا ایالت د اورلاندو ښار په یوه نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او نه څلوېښت تنه یې ووژل، له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې خپله وفاداري اعلان کړې وه. د اف ای آی په وینا عمر متین تر حملې مخکې په امریکا کې د عاجلو حالاتو ځانګړو پولیسو ته ټلیفون کړی و او له اسلامي دولت سره یې د خپلې ملګرتیا پیغام ثبت کړی و. د امریکا پولیسو پرون څرګنده کړه چې عمر متین په اورلاندو کې د خلکو د وژلو مسؤول دی. دا د امریکا په تاریخ کې د یو تن له لوري پر خلکو د حملې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل کیږي. حمله کوونکی عمر متین د پیښې سیمې ته د امنیتي ځواکونو تر رسیدو وروسته له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دا یوه تروریستي عمل و چې د کرکې له مخې شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیانګ نن په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل چې د چین حکومت د تروریزم هر ډول عمل غندي او په دې پیښه کې له امریکایانو سره خواخوږي لري. عمر متین د شپې په دوو بجو د فلوریدا په پلس نوم یو کلب کې چې د امنیتي ساتونکو ورننوت او پر خلکو ډزې وکړې. هغه سیمه ته د پولیسو تر رسیدو وروسته له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شو. عمر متین 9 کلن وو او د امریکا په نیویار ښار کې زیږیدلی وو او دوه ځلې ودونه هم کړی وو.
ډیره مننه فرشته جلال زه قدر منوریدونکو و موریدل چې د عمر متین د اقدام په اړه د امریکا د استخباراتو فدرال ادارې او همدارس د داعش ډلې لخوا نوی تبصرې په خبري شوې دي. خو له پرون سهار رئیس چې دا پیښه شوې پر ټولنیزو رسنیو هم د عمر متین د اقدام په اړه د نړۍ له هر ګوټه خورا زیاتې تبصرې او نظرې خپرې شوې چې البته په اکثرو نظریو کې خلکو دا اقدام غندلی، مګر ځینو کسانو د دې پلوي هم کړې. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا یو مسلمان ته روا ده چې په خپل سر په یو اسلامي یا غیر اسلامي ټولنه کې څوک ووژني؟ پر دې موضوع اسمت څاروان د کابل د علماو د شورا ل رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی سره مرکه کړي. ښاغلی حقانی د مرکه په پیل کې د دې قتل د شرعي جواز په اړه خبرې وکړي.
د غزوان چې دا کار کړی دا د شریعت لریګانه، شریعت ورته اجازه نه ورکوي، بلکې دا باید تابع دی هغه عمل دی قوانین وي. اما د چې دا کار کړی دا د شخصي انتقام باندې کړی دا او د شخصي انتقام وجه هغه د دې خپل مربوط ده. د هر ملک وګړي چې وي یا د غیږ تابع وي هغه خپل عدلي او قضایي ارګانونه لري. لکه څوره د مخکې د فاریاب خلکو یو طالب په عام محضر کې رانیولی ده او په خپل په مرمۍ باندې ویشتی وو، وژلی وو. اسلام هیڅ چاته د خودسرانه محکمې، د خودسره محکمې اجازه نه ورکوي او دوی باید دغه سړی د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلی وای. نو د اسلام دین هیڅ چاته د خودسره محکمې اجازه نه ورکوي او دغه شخص چې دا کار کړی ده د په شخصي انتقام باندې کړی ده. او بل د دول قوانین دي، د دې قوانینو ته که وګوري نو بیا هم دې سړی ښه کار نه دی کړی د قوانینو مطابق، ځکه چې بیا افغانانو ته په ټوله نړۍ کې په یو بل نظر باندې کتلی شي او په سپک نظر باندې ورته کتلی شي. او د جهاد موضوع چې دا د جهاد لپاره که څوک دا خبره کوي چې دې سړی جهاد کړی دی، وایي چې دا مجاهد وو، نو جهاد قوانین لري، هر څوک جهاد نه شي تطبیقولی. جهاد لپاره اول د امیر امارت شرط دی چې امیر د قومندی لاندې د جهاد وکي، که هر څوک وي د غیر سرپرستۍ لاندې او د اسلام د قوانینو لاندې جهاد وکي.
که دا مسله یوې خواته پریشتو چې د دې هیواد د قوانینو خلاف ورزي کړې ده، که چیرته یو څوک د زموږ دین نه مني، اسلام نه مني، یعنی هغوی په بل دین دي، آیا یو مسلمان له دې نظره کولی شي چې د نورو په کارونو کې کار ولري او ووایي چې تاسې ولې داسې کوئ یا هسې نه کوئ؟
دا قوانین چې دي چا ته اجازه نه ورکوي، ځکه هغوی مسلمانان نه دي او هغوی د اسلام د دین حامیان نه دي. هغوی د اسلام دین ته احترام وکړي. اما ده چې دغه کار کړی دی، په شخصي انتقام باندې کړی ده. د اسلام ډېر پراخ دین دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په مخ کې ډېر ډېر کارونه شوي دي. حتی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په شګو باندې اچولی و، کشکاو به کفارو، بېرته صحابه کرامو یو کافر هم په شګو باندې وانه چو کښې نه کړه، بلکې هغې ته دعوت ورکړه په ښې لاره باندې هغې مسلمانان کړل. ډېر وګړي په امریکا کې شته دي چې زه معلومات لرم هغې د سړک په پارکونو کې ودرېږي، جاینمازونه واچوي، لمونځونه کوي، امریکایان ګوري، بیا راځي پوښتنې در نه کوي، هغوی د اسلام تشریح کوي او مطرح کوي ورته. زه فکر کوم چې د اسلحې نه به د دعوت طریقه او د دعوت کار ډېر ښه ورته استعمال کړی وای.
د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ولسی جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دوهم تقنینی فرمان نن د دوهم ځل لپاره د رایو په اکثریت رد کړ. د ولسی جرګې غړي وایي دا فرمان د قانون خلاف دی. له کابله یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې ډېر غړي په دې باور دي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د حکومت د تقنیني فرمان تصویب د ستونزو د حل پر ځای نورو ستونزو ته لار پرانیزي. دغه جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له پخوانۍ ایجنډا پرته یو ځل بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس تقنیني فرمان رای ورکولو ته وړاندې کړ، چې وکیلانو بیا د رایو په اکثریت رد هم کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د کمیسیونونو د مخالف او موافق رایو له اورېدو وروسته دا پریکړه داسې اعلان کړه. دی وایي درنو وکیلانو دوو ویشتو شنو کارتونو پرته د رایو په اکثریت د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، تشکیلاتو او صلاحیتونو فرمان رد شو. د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، جوړښتونو او صلاحیتونو فرمان حکومت څه کم دوه میاشتې وړاندې ولسی جرګې ته لیږلی و، چې دغې جرګې بیا د لومړي ځل لپاره د تېرې شنبې په ورځ په ایجنډا کې شامل کړ. د شنبې په ورځ هم د مخالفو او موافقو ډېرو بحثونو وروسته دا فرمان د جرګې کمیسیونونو ته راجع شو، چې وروسته بیا د ولسی جرګې د 15 کمیسیونونو څخه نه هوې هغې ته د رد ځواب ورکړ. له دې وړاندې د جدي په میاشت کې هم د افغانستان ملي شورا د انتخاباتو په اړه د حکومت دا فرمان د رایو په اکثریت رد کړی و. حکومت په دویم ځل د انتخاباتي اصلاحاتو اړوند تقنیني فرمان کې د ځینو اصلاحاتو په راوستو د هغې تصویب ته هیله مند و. د ولسی جرګې غړی عبدالقادر زازی وطندوس چې یو د دغه فرمان له مخالفینو دی وایي د فرمان د تصویبېدو ګټه یوازې د ملي یووالي مشرانو ته رسېده او بس.
چې نن چیغې وایي، نندارې وهي، دوی بعضې هغه افراد دي چې هماغو کسانو چې په حکومت کې غیر قانوني راغلي دي، د هغوی طرفداران دي، وختو چې دلته موږ باندې غیر قانوني تصویب کې د اساسي قانون خلاف بعضې نور تعدیلات هم پکې راغلي وو، لکه د اجرایي ریاست چې وختو چې دوی ته صلاحیت ورکړي د مقرریانو چې هغه خلاف د اساسي قانون د دامه اورېدو تشویش دا و چې که چېرته موږ دا تصویب کو دوی دا اوسني کمشنران لري کوي. دوی پلان دا و چې کمیسیونونه هم داسې 50-50 تقسیم کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې ځینې نور غړي وایي چې وکیلانو باید د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د زمینې برابرېدو په خاطر هغې ته دوهو رایه ورکړې وای. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي په دغې ورځ د ملي شورا ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو او له وکیلانو یې غوښتل چې تقنیني دا فرمان تصویب کړي.
او سم پام وکړئ د دې خبرې مجلې وروستي راپور ته. د یو څېړنیز راپور له مخې په نړۍ کې د اټومي سرکو شمېر د تیر کال په نسبت کم شوی، خو په راپور کې یادونه شوې چې هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري خپلې وسلې عصري کوي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
تیر کال که څه هم هغو نهو هیوادونو چې اټومي وسلې لري نښې نښانې نه دي ښودلې چې خپلې دغه وسلې به له منځه وړي، خو په دې کال په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر کم شوی دی. دا د هغه څېړنیز راپور نتیجه ده چې د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ نوی خپور کړی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه کلنی راپور کې ویل شوي چې د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې، برېټانیا، فرانسې، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا ټولو د روان کال د جنوري تر لومړۍ نیټې 15,395 اټومي وسلې درلودې، چې تیر کال یې شمېر 15,850 و. د دغو وسلو 4,140 سروکې د کارولو لپاره فعال دي. په دې معنی چې هغه د توغندیو په سر نښلول شوي یا هم د عملیاتي ځواکونو په اډو کې ځای پر ځای دي. د راپور له مخې دغه ټول اټومي فعال سروکې په متحدو ایالتونو، روسیې، برېټانیا او فرانسې پورې اړه لري. د د سټاکهولم څېړنیز انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د اټومي وسلو زیرمې چې د سړې جګړې په کلونو په تیره بیا د 1980 لسیزې په نیمایي کې ډېرې زیاتې شوې او شمېر شاوخوا 70,000 ته رسېده، اوس ډېرې کمې شوې. او یو اساسي علت هم دا دی چې روسیا او امریکا ډېرې دغه وسلې له منځه وړې دي. خو له دې سره سره ویل شوي چې روسیا او متحدو ایالتونو دواړو د اټومي وسلو د عصري کولو پراخ او له لګښتونو ډک پروګرامونه مخته نیولي دي. له راپور سره سم نورو هیوادونو لکه چین، هند او پاکستان چې د اټومي وسلو کمې زیرمې لري، بیا د دغو وسلو د فعال کولو د نوي سیسټمونو پروګرامونه پیل کړي یا یې هم د پیلولو اعلان کړی دی. د اسوشیټ پریس د راپور سره سم اسرائیل چې هیڅ کله نه دی ویلي چې اټومي وسلې لري یا د هغو درلودل رد کړي، د اټومي سروکو لیږدولو لري واټن وشتونکی توغندی آزموي. ګومان کېږي چې شمالي کوریا به تر لسو پورې اټومي سروکي جوړ کړي وي، خو دا نه ده څرګنده چې دغه کمونیستي هیواد به د کارولو لپاره دغه وسلې تولید یا فعالې کړي وي. د سټاکهولم د سولې نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ چې په 1968 کال تاسیس شوی او د لګښتونو یوه برخه د سویډن حکومت تامینوي، په نړۍ کې د امنیت د وسلو کنټرول او بې وسلې کولو پر مسایلو څېړنه کوي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې، دا خبري مجله پای ته ورسېده. قدرمنو اورېدونکو، له امید مرزبان سره اوسئ چې بل نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي.
په تشکر آقای تکل، سلام و روز بخیر به شنونده های عزیز. امیدوار هستم روز خوش داشته باشین. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری من امید مرزبان با همکارانم با شما هستیم و تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را به شما گزارش می دهیم. نیروهای مرزی افغان و پاکستان امروز باز هم در تورخم درگیر شدند. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار در این باره گزارش خواهد داد. واکنش افغان ها به قتل 50 نفر توسط یک آمریکایی افغانی الاصل در شهر اورلاندوی آمریکا را هم خواهیم گرفت. گزارش های خبری دیگر هم داریم که با فهرست کامل تر آنها برمیگردم. اما در آغاز سرویس خبری با ژکفر احمدی.
نظامیان افغان و ملیشه‌های پاکستانی امروز باز هم در منطقه تورخم با هم درگیر شدند. گروه دولت اسلامی میگوید مردی که ده‌ها تن را در یک کلوب شبانه همجنس بازان کشت سربازش بود و 4000 عراقی دیگر از شهر فلوجه عراق فرار کردند. سلام، خوش آمدید. گزارش شده که نظامیان افغان و ملیشه های پاکستان امروز باز هم در منطقه تورخم با هم درگیر شدند. حتی حالا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملیشه های پاکستانی حوالی ساعت 4 امروز بر پسته های نیروهای سرحدی افغانستان حمله کردند. رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله در این مورد میگوید:
حکومت وحدت ملی خواستار تشنج با هیچ کدام از همسایه ها نیست، اما دفاع از منافع خود، دفاع از منافع ملی را، از مصالح اولیا را فرض خود می دانیم.
یک منبع حکومت افغانستان که نخواست نامش افشا شود میگوید 21 نظامی پاکستانی در درگیری ناوقت دیروز میان نیروهای افغان و پاکستانی در تورخم کشته شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان ادعایی را رد میکند که گویا طالبان به سیستم بایومتریک نیروهای افغان دسترسی پیدا کردند. چارلز کلیفکند سخنگوی این ماموریت امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت: ما گزارش های را در رسانه ها شنیده ایم که گویا طالبان به سیستم بایومتریک نیروهای امنیتی افغانستان دست یافتند، اما این گزارش ها واقعیت ندارد. طالبان پس از ربودن 158 مسافر و کشتن شماری از آنها ادعا کردند که این مسافران را با استفاده از سیستم بایومتریک شناسایی کردند و دریافتند که آنها نیروهای امنیتی هستند. دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد اصلاح نظام انتخاباتی نیز امروز از سوی ولسی جرگه رد شد. شماری از وکیلان گفتند که این فرمان با تأخیر به این جرگه فرستاده شده بود و در آن برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی میکانیزم در نظر گرفته نشده است. رادیو آزادی. گروه دولت اسلامی میگوید مرد مصالحه که ده ها تن را در یک کلوب شبانه همجنس بازان در امریکا کشت یکی از سربازانش بود. پیشتر در گزارش ها گفته شده بود که در این رویداد 50 تن کشته شدند، اما مقام های پلیس اورلاندو امروز شمار کشته شده ها به شمول مهاجم را 49 تن اعلام کردند. رهبران مختلف جهان در این مورد عکس العمل نشان دادند. یکی از آنها انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی است که امروز در این مورد در پیکینگ صحبت کرد.
Unser Herz ist schwer. Ich denke, ich sag das auch im Namen aller.
قلب‌های ما پر از درد است. من این را به نمایندگی از تمام کسانی که از جرمنی اینجا مهمان هستند میگویم که نفرت و بدی یک فرد جان بیش از 50 تن را گرفت.
پاول ویسوپال مامور خاص اداره تحقیقات فدرال امریکا گفته که 48 قربانی شناسایی شدند و به خانواده های 24 قربانی اطلاع داده شده. اداره تحقیقات فدرال امریکا میگوید متین عمر متین بیعت خود را با گروه دولت اسلامی اعلام کرده بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که 5 شورشی کرد را در نزدیکی سرحد ایران با عراق کشته است. در خبرنامه امروز سپاه پاسداران ایران آمده است که این 5 تن از اعضای حزب زندگی آزاد کردستان هستند. لوئی سرانوال شهر مارسی فرانسه میگوید روزهای دخیل در درگیری با هواداران تیم فوتبال بریتانیا کاملا آموزش دیده و آماده خشونت بودند. برایس روبین امروز گفت که 150 طرفدار روسیه در حقیقت مجرمان بودند که آمادگی لازم برای اقدامات خشونت آمیز داشتند. علاقمندان تیم روسیه به روز شنبه پس از آن بالای هواداران تیم انگلستان در استادیوم مارسی حمله کردند که بازی میان دو کشور 1-1 مساوی پایان یافت. و بر اساس یک تخمین 4000 عراقی دیگر از شهر فلوجه عراق که در کنترل گروه دولت اسلامی است فرار کردند. پس از آن که نیروهای حکومتی عراق به دنبال بازپسگیری یک سرک کلیدی در نزدیکی شهر بغداد یک گذرگاه را ایجاد کردند، این عراقی ها دست به فرار زدند. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی است. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. نیروهای مرزی افغان و پاکستانی امروز باز هم در تورخم درگیر شدند.
نیروهای امنیتی افغان از منافع کشور و از سلامت کشور به خوبی دفاع کردند، با قهرمانی دفاع کردند.
واکنش افغان‌ها به قتل 50 نفر توسط یک آمریکایی افغانی اصل در شهر اورلاندوی آمریکا.
کار خوبی نکردن، چون هیچ کس نماینده مستقیم خدا نیست، وظیفه نداره. کار اون وظیفه خداوند است که کی را چطور جزا و یا سزا میدهد.
رهبران سیاسی افغان نیز این حمله را محکوم کردند و در رویدادهای جهان میشنوید که گفته میشود روسیه و آمریکا ذخایر اسلحه اتمی خود را به تدریج کاهش میدهند. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. گزارش شده که نظامیان افغان و ملیشه‌های پاکستان امروز باز هم در منطقه تورخم با هم درگیر شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که ملیشه‌های پاکستانی حوالی ساعت 4 امروز بر پست‌های نیروهای سرحدی افغانستان حمله کردند. اینکه همین حالا در تورخم چه می‌گذرد از شاه محمود شینواری خبرنگار ما در ننگرهار می‌پرسیم که از طریق تلفن با ما هست. شاه محمود با عرض سلام، خبرهای تازه چه هست؟
ډیر زه تمنه لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه د ننګرهار د ولایتي ادارې په وینا باندې نه توقع تلور به دي دغل لپاره د پښتني ملیشو په ساحه کې اوسو باندې بریدونه وکړه چې دغه بریدونه خال خال روان خو اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم په همدغه جګړه نشته دی وضعیت آرامه دی ولې د پاخوا د دیوند اخوا نه د پښتني ځواکونو لخوا نه زنی انداختونه په میاشتنسی مو بانده شویدی قطعه هم ولیتی چراق لطرس و پرکدرس نیدی ولی خودشین خلکو ویل چې په ګروکو او یش نور سیم باندې اوی بریدونه شوي دي چې په دې کې ویل کېږي چې دوه ماشومان هم لګېدلي دي پهدغه هوایي بریدونه کې چې دا غنداخونه دي چې د ډیورند اخوا نه دې خواته دي.
شنواری انده که در رابطه با قضیه دیروز برای ما بگو که جنگ و برخورد از کجا و به چه علت آغاز شد؟
دقا چیده یا میشمخ که پا اطل کراول آغاشه و که اغا محل هم پاکستانی زاکون غفل چی پا ترخم دروازه سرال در فستاجی و که چی بی افغان زاکون مخوانی ولو داغین لبزی شخرا راپورت شولا و اغای چور زفار در ترخم دروازه بنده و روسا یو مېشت په لو سره تیر ورځي پاکستانی ځواکونه بیا هم غوښتل چې د افغانستان حکومت د همغږۍ نه پرته په خپل سر باندې په تورخم کې دروازه ولګي. دوی د تورخم لپاره دروازه راوړې وه بېلګوله بیا سرحدي ځواکونه مخالفت کړی وو. د شپې یوولس بجې د سرحدي ځواکونو درې سرکان ایوب حسین خیل په وینا باندې چې دوی غوښتل د فوجي قوت نه په استفادې سره د تورخم دروازه ولګي. دلته بیا سرحدي ځواکونه هم مخالفت کړی دی او جګړه پیل شوې ده چې دغه جګړې تر شپې درې بجې پورې دوام
کړی.
پایله کې د افغانستان لور نه ویل کېږي چې یو کس شهید شوی دی او تر اوسه نور زخمیان دي. همدارنګه باوري سرچینې ویل دي چې اخواته هم
با تشکر آقای شاه محمود شنگاری خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار. در همین مورد امروز در کابل هم رئیس اجرایی حکومت افغانستان عبدالله عبدالله هم ابراز نظر کرد. رئیس اجرایی افغانستان گفت حمله نظامیان پاکستانی بر نیروهای سرحدی افغان خلاف فیصله های قبلی پذیرفته شده بین المللی میان افغانستان و پاکستان است. در همین حال یک منبع حکومت افغانستان که نخواست نامش افشا شود میگوید 21 نظامی پاکستانی در درگیری ناوقت دیروز میان نیروهای افغان و پاکستانی در تورخم کشته شدند. بیشتر در گزارش آرزو قیاسی میشنویم.
یک منبع معتبر حکومت افغانستان که نخواست اسمش ذکر گردد به شمول رادیو آزادی به برخی رسانه ها گفت در نتیجه درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در تورخم 21 سرباز پاکستانی کشته و 23 تن دیگر زخم برداشته اند. به اساس معلومات این منبع حمله نخواست از سوی نیروهای پاکستانی صورت گرفته و نیروهای افغان تنها از خاکشان دفاع کرده اند. این منبع حکومت افغانستان افزود که اسناد مستند در مورد تجاوز آشکار پاکستان را به سازمان ملل می‌سپارند. محمد ایوب حسین خیل رئیس ارکان نیروهای سرحدی در شرق افغانستان به رادیو آزادی گفت که شب گذشته درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی پس از آن آغاز شد که نیروهای پاکستانی بدون هماهنگی با حکومت افغانستان می‌خواستند در دروازه تورخم بار دیگر به اعمار تاسیسات اقدام کنند. به گفته وی پس از آن که نیروهای افغان مانع این کار نظامیان پاکستانی شدند، آنها بالای قوای افغان با سلاح سبک و سنگین حمله کردند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که نظامیان پاکستانی در تلاش ایجاد تاسیسات در نقطه صفری خلاف فیصله های قبلی پذیرفته شده میان افغانستان و پاکستان بودند که نیروهای سرحدی افغان مانع آنان شدند. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت با آنکه افغانستان خواستار روابط خوب با کشورهای همسایه است، اما افزود که مردم این کشور دفاع از منافع ملی کشورشان را مسئولیت خود میدانند.
متاسفانه روز گذشته طرف پاکستان خواستند که تاسیسات ایجاد کنند در نزدیکی نقطه تورخم. نیروهای امنیتی افغان از منافع کشور و از سلامت کشور به خوبی دفاع کردند، با قهرمانی دفاع کردند. به روح شهید ما به طاف دعا میکنیم و برای مجروحین استدعای شفا داریم.
اسای هم پلیس جرگه افغانستان انتقاد کرده میگوید که حکومت در مورد رویداد تورخم بی توجهی میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست روز دوشنبه پلیس جرگه از حکومت خواست تا موقفش را در زمینه تجاوز پاکستان در خاک این کشور واضح سازد.
در مورد تجاوز پاکستان که در سرحدات ما یکی پای دیگر دروازه جور میکند، متاسف هستیم که حکومت ما در این مورد سکوت اختیار کرده. ما حکومت مخاطب میسازیم که در این راستا موقفشان را اعلام بکنه و شورای ملی در خدمتشان و در کنارشان است.
به اساس آمار رسمی که به دست آمده است، در نتیجه درگیری میان نیروهای افغان و پاکستانی در تورخم تا کنون یک نیروی سرحدی افغان کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. به اساس معلومات مقامات امنیتی افغان، در درگیری تورخم بر علاوه توپ و آوان از اسلحه سنگین نیز استفاده شده و در حدود 600 نیروی امنیتی افغان نیز سهم داشتند.
و همزمان با این، وزارت خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل ابرار حسین را احضار کرده و اعتراض شدید جمهوری اسلامی افغانستان را در پیوند با رویداد اخیر در دروازه تورخم به وی بیان داشته است. این را در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می‌خوانیم که ساعت پیش نشر شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. رئیس اجرایی افغانستان حمله بر یک دیسکوتیک یا نایت کلاب همجنسگرایان در فلوریدای امریکا را تقبیح کرده و آن را یک جنایت خواند. عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت این عمل یک بار دیگر این را ثابت کرد که مردم افغانستان در برابر تروریسم مبارزه برحق می کنند. این حمله از سوی عمر متین، یک آمریکایی افغانی الاصل صورت گرفت. جاوید حسن‌زاده گزارش می دهد.
رئیس اجرای افغانستان می گوید این کشور اجگاه حمایت کننده تروریسم نبوده بلکه قربانی تروریسم می باشد. عبدالله روز دوشنبه قبل از نشست شورای وزیران حمله تروریستی بر نایت کلاب همجنسگرایان در ایالت فلوریدای امریکا را تقبیح کرد.
که حادثه تروریستی در بحث یک جنایت ما تقبیح می کنیم و یک بار دیگر نشان می ده که مردم افغانستان در یک مبارزه برحق در برابر ترور و وحشت قرار گرفته و قربانی های بیشمار در این راستا ما دادیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور نیز این حمله را در یک اعلامیه تقبیح کرده است. همچنان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که اکنون در یک سفر به امریکا رفته است، در صحبت با رادیو صدای امریکا این حمله را وحشتناک خوانده، گفته است که مردم افغانستان نسبت به هر کس دیگر درد مردم امریکا را احساس کرده می توانند. یک شب قبل حوالی ساعت 2:30 شب به یک نایت کلاب همجنسگرایان در ایالت فلوریدای امریکا حمله صورت گرفته و در این رویداد بیش از 50 تن کشته و 53 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امریکایی گفتند که حمله کننده عمر متین نام داشته و امریکایی افغانی الاصل بوده است که در درگیری با پلیس کشته شد. در این حال مسئولان مرکز مطالعات استراتژیک امریکا برای افغانستان میگویند که ممکن پس از این با توجه به این حمله افغانها از سوی شهروندان امریکایی با برخورد نادرست روبرو شوند، اما کدام تغییری را به سطح پلیسی در روابط دو کشور ایجاد نخواهد کرد. روح الله امین رئیس این مرکز در این مورد با رادیو آزادی گفت:
شهروندان افغانستان وقتی داخل و بیرون از مرزهای امریکا میروند یا در سطح امریکا به عنوان افغان یا متولد افغانستان خودشان را معرفی بکنند، ممکن یادآور این حادثه در ذهن شهروندان امریکا باشه و ممکن تعدادی از افغانهای ما به رفتار نامناسب به اصطلاح روبرو شوند. ولی در سطح پالیسی من بسیار بعید میدانم این یک حادثه بتونه تغییر در روابط دو کشور در سطح پالیسی بیاره.
این رویداد در حال صورت گرفته است که حکومت افغانستان پیش از این بالای کشورهای جهان صدا کرده است که تروریسم قوم، دین و مذهب نمی‌شناسد و رئیس اجرایه پس از حمله در فلوریدا نیز یک بار دیگر بر این مسئله تاکید کرد.
جاوید حسن‌زاده گزارش می‌داد. و در تازه‌ترین ها، گروه دولت اسلامی می‌گوید مرد مسلحی که 49 تن را در یک کلوب شبانه همجنسگرایان کشت یکی از سربازان این گروه بود. بیشتر جعفر احمدی در این باره خبر داره و آگاه است که در استودیو با من است. جعفر سلام، خبر تازه در رابطه با ادعای داعش چی است؟
بله، چون فرصت کم است خیلی کوتاه بر شما میگم. داعش از طریق رادیویش معروف به البیان گفته که یکی از سربازای خلافت ما یک تهاجم را انجام داد و توانست داخل یک محل تجمع همجنس بازا در شهر اورلاندوی فلوریدا شوه و جایی که قادر شد بیش از 100 تن را بکشد. البته اعلام بیعت عمر متین با گروه دولت اسلامی هم رسما از طرف اداره تحقیقات فدرال یا FBI امریکا تایید شده.
تشکر جعفر. و همچنان لحظات پیش قادر حبیب همکارم با حسیب دانش خبرنگار صدای امریکا رادیو آشنا در اورلند هم صحبت کرده.
ما فعلا در ساحه رویداد هستم. ساحه که در اوج حادثه رخ داده بروی عوام و بروی مطبوعات بسته است. ارگان های امنیتی هنوز هم در ساحه تحقیقات خود را ادامه میدن. در محل حادثه تقریبا نیم مایل دور از محل حادثه یک شفاخانه است. اونجا هم تعداد زیاد از مردم انتظار ازیر میکشند که احوال پیدا بکنن و احوال جویا شوند از اقاربشان، یا زنده هستند یا زخمی هستند. و در سایر شفاخانه‌های دیگه هم تعداد زیاد از مردم در انتظار است.
مردم محل چی میگن؟ آیا شما با مردم شهر صحبت داشتین؟
بله، مردم محل حیرت زده هستند، همیشان در شوک هستند و سوالی که مطرح میشه از طرف مردم عوامی است که در مطبوعات آمده و مسئولین امنیتی هم میگن که از قاتل، کسی که حمله کرده بود، حمله توریستی را کرده بود، از ایشان دوبار FBI تحقیقات کردند در سال 2013 و در 2014 و بعداً به این نتیجه رسیدند که شواهد قابل ملاحظه در قضیه او وجود نداشت، بنابراین از امو اصطلاح انگلیسی از رادار FBI خطا خورده، بعداً زیر تحقیق نبوده اما تعقیب میشد. سوالی که مطرح میشه این است که اگر ایشان در لیست FBI بودند و تعقیب هم میشدند، پس چطور تانستند چند روز قبل از رویداد برن اسلحه خرید کنن و بعدن بیان و مردم بیگناه را مورد هدف قرار بدن؟
و مقامات چی میگن؟
مقامات فعلا نتایج نهایی چرا عمر متین به این اقدام دست زد، اول نتایج اخیره که هدف از او مرام از او چی بود واضح نیست، اما چیزی که مقامات میگن این حادثه را حادثه توریستی خطاب میکنن.
بله.
و قبل از اینکه عمر متین حمله بکنه با 911 که شماره پلیس امریکا است زنگ زده بود و بیعت خود را با گروه دولت اسلامی عراق و سوریه اعلام کرده بود. مقامات امنیتی در این بخش تحقیقات میکنند و گفتند که با مطبوعات هر انکشاف جدیدی که به میان میاد در میان میگذارند.
بله، شما با افغانهای مقیم شهر اورلاندو صحبت کردین، اونا چی میگن؟
بله، هم با افغانها و هم با تعداد زیاد از مسلمانها که من در تماس هستم، جالبی است که بعد از وقوع این حادثه تمامی مردم شهر اورلاندو از هر مذهب و از هر نژاد و از هر لسان با هم کنار هم آمدن و اتحاد کردن و یک اکاونتی به نام گوفندمی در ظرف 24 ساعت $2 میلیون پول جمع‌آوری شده و یک اکاونت دیگه که مسلمان ها ترتیب داده بود تا دین روزه که من معلومات داشتم در 7 ساعت اول ایجاد و اکاونت از 30,000 to $50,000 جمع‌آوری شده و هدف این پولی است که با بازمانده های کسایی که در این حادثه جان خود از دادن با اونا کمک صورت بگیره و با کسایی که در این حادثه زخم برداشته با اونا و با فامیلشان کمک صورت بگیره.
حسیب دانش، خبرنگار رادیو آشنای صدای امریکا از شهر اورلاندوی ایالت فلوریدای امریکا گزارش میداد، جایی که گفته می شود در آن یک امریکایی افغانی تبار 50 تن را در یک نایت کلاب همجنس گرایان و قتل رسان. در رابطه به همین حادثه نظر شماره از افغان ها را با هم میشنویم.
ما درست است مسلمان هستیم ولی اون کشور کشوری آزاد است، ربطی ما بهتون نداره که ما در اونجا چی کار کنیم، ولی از اونا را جزا بدیم اونا کفر است کار کرده ای کار نکرده، که اونا قانون داره طبق قانون خود رفتار میکنه، برای مردم آزادی را در کار میخواه بکنه چی کار بخواه نکنن، اونا آزاد هستند. فینالی ما یک فرد خارجی یک طبعه از کشور یا افغانی باشم عرب باشم این کارو بکنم از لحاظ از مردم مجرم هستم دیگه، خو این طبعا دیگه نزد از مردم افغانیار نشان میده که والله این مردم رابطه با تروریست داشته باشه.
کسی که در امریکا در یک کلاب همجنسگرا تعداد از انسان ها را کشتن کار خوبی نکردن، چون کشتن هیچ کس نماینده مستقیم خدا نیست، وظیفه نداره، کار اون وظیفه خداوند است که کی را چطور جزا و یا سزا میدهد.
فرد ضاربه که 50 نفر و را کشته و 53 تا را در ایالت فلوریدا آمریکا زخمی کرده. در رابطه با این مسئله نظر من است که جرم توسط یک فرد انجام شده با مردمایی که واقعا وحشت زده شدن به خاطر کشته شدن، شاید از طرف افکار عامه آمریکا به خصوص کسایی که به مسائل نجات پرستی و به این مسائل دیگه دامن بزنن، شاید مردمای ما افغان ها در آمریکا یک ذره مورد فشار و مورد سخن ها و بعضی تحریم های قرار بگیرن.
نظریات شماری از افغان‌ها را در رابطه با حادثه‌ای که در شهر اورلاندو فلوریدای آمریکا رخ داد شنیدید. در رابطه با همین موضوع زرغونه منگل نظر منصور حقانی رئیس شورای علمای کابل را هم پرسیده.
دین مبین اسلام قوانینش واضح است، البته به هیچ کس در تمام سرزمین اجازه نمیدهد که محکمه خودسرانه را انجام بدهد، چی در افغانستان باشد چی در امریکا باشد. و در اوج وقت قانون اسلامی نبوده، آنها همهشان کفار بودند و به چنین عمل دست زده بودند. آنها هم شاید که قوانینی داشته باشد، ولی که این شخصی که به این عمل دست زده، یعنی چیز شخصی خود، احساسات شخصی خودش بوده، البته احساسات خود چیز نکرده، کنترل نکرده و چنین عمل انجام داده. از این که از نگاه اسلام و قوانین نافذه تمام کشورها، چی از امریکا باشد و چی از افغانستان و دیگر کشورهای مسلمان ها باشد، برای آنها اجازه نمیدهد که چنین عمل مرتکب شود.
منصور حقانی رئیس شورای علمای کابل در رابطه با حادثه قتل 49 نفر در اورلاندو فلوریدا سخن می گفت. در این حادثه یک مرد افغانی الاصل آمریکایی در حدود 49 نفر را در یک نایت کلاب همجنسگرایان دیشب به قتل رساند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. یک نهاد غیر انتفاعی سویدنی میگوید از آغاز سال 2016 میلادی تا حالا ذخایر اسلحه اتمی در جهان کاهش یافته. نهاد بین‌المللی تحقیقاتی صلح استکهلم در گزارش اخیر خود گفته است با آنکه به تعداد 455 سرگلوله در ذخایر اسلحه اتمی کاهش به عمل آمده، اما توانایی این اسلحه مدرن سازی شده است. بر اساس این گزارش روسیه و آمریکا به طور مشترک 93% ذخایر اسلحه اتمی جهان را در اختیار دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در گزارش سالانه نهاد بین المللی تحقیقاتی صلح سویدن یا SIPRI که به تاریخ 13 جون نشر شد گفته شده است، از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون در ذخایر اسلحه اتمی در جهان به تعداد 455 سرگلوله کاهش به عمل آمده است. کشورهای ایالات متحده آمریکا و روسیه به شکل آهسته ذخایر اسلحه اتمیشان را کاهش داده، اما توانایی این اسلحه مدرن سازی شده است. گزارش نهاد بین المللی تحقیقاتی صلح استکهلم می نویسد: کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کوریای شمالی در آغاز سال 2016 میلادی دارای 15395 سرگلوله اتمی به شمول 4120 سرگلوله فعال بودند، در حالی که تعداد مجموعی سرگلوله‌های اتمی این کشورها در سال 2015 میلادی 15850 سرگلوله بوده است. شانون گیل و هانس کرستنسن، کارشناسان نهاد SIPRI استکهلم که در تهیه این گزارش سهم دارند، میگویند تعداد سرگلوله‌های اتمی در زمان اوج آن در سال 1980 میلادی به 70000 سرگلوله می‌رسید. از آن زمان تا اکنون تعداد آن به طور متداوم کاهش داشته است و بیشترین کاهش را ایالات متحده آمریکا و روسیه انجام دادند. نهاد بین‌المللی تحقیقاتی صلح استکهلم تخمین می‌کند که روسیه در آغاز سال 2016 میلادی دارای 7290 سرگلوله به شمول اسلحه تکتیکی بود و ایالات متحده آمریکا 7000 سرگلوله اتمی داشت. این دو کشور به طور مشترک 93% ذخایر اسلحه اتمی جهان را در اختیار دارند. تخمین می شود که فرانسه دارای 300 سرگلوله اتمی، چین 260، بریتانیا 215، پاکستان 110 تا 130، هند 100 تا 120، اسرائیل 80 و کوریای شمالی 10 سرگلوله اتمی دارند. نهاد بین‌المللی تحقیقاتی صلح استکهلم گفته است هیچ یک از کشورهای دارای اسلحه اتمی حاضر نیستند که در آینده نزدیک از داشتن ذخایر اسلحه اتمی صرف نظر کنند. گزارش می نویسد هند برنامه راکت‌های بالستیک دارای توانایی اتمی اش را توسعه داده و پروسه تولید پلوتونیوم را سرعت بخشیده است. پاکستان کشور رقیب هند در پاسخ به اردوی قوی متعارف هند اسلحه اتمی را توسعه می‌دهد که در میدان‌های جنگ متعارف از آن استفاده می‌شود. نهاد بین‌المللی تحقیقاتی صلح استکهلم تخمین می‌کند که در یک دهه آینده ذخایر اسلحه اتمی پاکستان به طور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت. نهاد بین‌المللی تحقیقاتی صلح استکهلم این گزارش را با استفاده از اطلاعات علنی حکومت‌ها و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تهیه کرده، اما گفته است کشورهای دارای اسلحه اتمی می‌توانند در این زمینه غیر شفاف باشند. این نهاد نتوانسته است ذخایر اسلحه اتمی کوریای شمالی را که در سال 2006 میلادی نخستین آزمایش اتمیش را انجام داد بررسی کند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شما هستند. حالا شما رو دعوت می‌کنیم که روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را دنبال بکنید. من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش، خوابتان راحت و همچنان روزه‌تان قبول و بلایتان هم دور.